د مینه پیغام. زما خوګورونو خويندو، زه ډیر زیات خوشاله يم چې نن یو ځل بیا تاسو سره يم او تاسو ټول می په خیر خیریت سره ولیدای. دا راته وای چې تاسو وخت څنګه تیر شو، تاسو کورنۍ څنګه دي، ټول خیر خیریت ته
د خدای پاک شکر دی. سلیم خان رو راستانه بورو، زمونږ کورنۍ بالکل ټیک ټاک دي.
زم خیمه مهرباني. فیصل او ندیم رو، تاسو څنګه یې؟
سلیم خان رو، د الله پاک فضل دی، زه بالکل روغ جوړ یم او په ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو می ډیره موده بعد ولیدای.
سلیم رو، د خدای پاک شکر دی، زم خیمه.
ډیره مهرباني سلیم رو، زم خیمه.
ډیر ښه، د خدای پاک شکر دی چې تاسو ټول روغ جوړ یې. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت شروع کړو. خو زه غواړم چې مونږ خپل عبادت د الله پاک شکر گزارۍ سره شروع کړو. داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې دپاره تاسو په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزارې؟
زه د خپلې لور دپاره د خدای پاک شکر کوم. د یو څو ورځو داسې هغه ډېره زیاته بیماره وه او اوس هغه ښه شوې ده، نو زه د هغې د روغ جوړ صحت دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم.
او زما یو ملګری دی، د هغه امتحان شلو، نو زه د هغه لپاره د خدای پاک شکر ادا کوم چې هغه امتحان ډیر په ښه طریقې سره ورکړو.
زما ماما ډیر زیات بیمار و، خو زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه ښه شوی دی.
او زه دې لپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې نن سهار زما طبیعت ډیر ښه نو، خو شکر دی زه ډیر ښه محسوسوم.
ډیر ښه، د خدای پاک شکر دی وی. او زه دې لپاره د خدای پاک شکر کوم، زما یو رشتہ دار او د هغې خپل کور نو، نو هغه ځمکه واغسته او اوس کوشش کوي چې هغه ځمکه آباده کړي او ځان لپاره کور جوړ کړي. نو کار شروع کړی دی، نو دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ او د شکر گزارۍ خبره ده چې اوس هغه خپل کور جوړی. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو لپاره د الله پاک شکر گزاري وکړو.
مالک خدای، موږ ستا شکر کوو. د ټول ورځې د پاره ستا شکر کوم مالک خدای، چې ټول ورځ تا زموږ حفاظت او ساتنه وکړه مالک خدای. مالک خدای، زه د خپل ورونو خويندو د پاره ستا شکر کوم مالک خدای، چې موږ یو ځل بیا دلته راغلی یو او ستا د کلام نه به زده کړه کوو مالک خدای. کم زده کړه چې موږ کوو، په دې کې ته موږ له پوهې او عقل راکړه چې موږ په ښه طریقې سره په دې باندې پوه شو مالک خدای. زه ستا شکر کوم چې تا زما لور له روغ جوړ صحت ورکو، او زه د هغې د روغ جوړ صحت د پاره ستا ډیره زیاته شکر ګزار یم. او زما دې رونو خويندو چې کمی شکر گزارې وکي، نو مالک خدای، د دې د پارم ستا ډیره زیاته شکر گزار یم چې ته د هر یو کس په جون کې یې. او مالک خدای، ته زمونږ هر یو ضرورت پوره کې او ته زمونږ د هر یو کس خیال ساتي مالک خدای. ستا ډیره زیاته شکر گزار یم، د دې ټول هر څه د پاره ستا شکر کوم، د مالک عیسی مسیح په پاک نوم کې. آمین،
آمین، آمین.
نو زما رونو خويندو، راځي چې اوس مونږه کتاب مقدس راواخلو. او زه غواړم چې نن مونږ د کتاب مقدس نه د دانیال نبی د صحیفې نه سلورم باب ولولو. نو زه به دا تلاوت شروع کړم، تاسو خو په غور سره دا واورئ. نبوخذنظر بادشاه د دنیا ټولو خلکو، ټولو قومونو او ټولو ژبو ویونکو ته دا پیغام ورولېږه چې په خیر اوسئ. زه غواړم چې تاسو ته د هغه معجزو او حیرانوونکو نخو په حق له خبرې وکم، کمې معجزې چې خدای تعالی زما د پاره کړې دي. دا هغه معجزې څومره لوی دي او دا هغه عجایبات څومره طاقتور دي. دا هغه بادشاهي تر ابده پورې ده، او دا هغه بادشاهي نسل در نسل پورې ده. ما نبوخذنظر په خپل محل کې په آرام او عیش او عشرت سره ژوند کولو، ما یو خوب ولید کوم چې زه ویرولم. کله چې زه په خپل کټ کې پروتم، نو کومه رویا او تصور چې زما په خیال کې رالو، نو هغې زه ډیر زیات ویرولم. نو ما بیا حکم وکړ چې د بابل ټولو خيار خلک را وغواړی چې زما د خوب تعبیر وکړي. نو کله چې جادوګر، فالګر، نجومیان او قسمت معلومونکي رالل، ما هغوی ته خوب ویلو، خو هغوی د هغې تعبیر ماته ونه کړی شو. خو آخر دانیال زما حضور ته رالو او ما ورته خپل خوب بیان کړ. مقدسو معبودانو ورته خاص طاقت ورکړی، او ما په هغه باندې د خپل معبود بلتشزر نوم کېښوده، او د معبودانو روح په هغه کې و. ما ورته وویل چې بلتشزر، د جادوګرانو مشره، زه په دې پوهیږم چې د معبودانو روح په تا کې دی، او هیڅ راز معلومول ستا دپاره مشکل کار نه دی. زما خوب داسې دی، او ته ماته تعبیر راکا. کله چې زه په خپل کټ کې ودوم، ما دا خوب ولیده. ما ولیدل زما په وړاندې د ځمکې په میانس کې یو ونه ولاړه وه، او هغه ډیره زیاته اوچته وه. دا ونه ډیره غټه او لوړه او طاقتوره شوه، او سر یې د اسمان سره اولګیده، او دا با د ټولې دنیا د بل سر نخکاری دا د هغې پاڼې ښکلې وې او میوه ډېره وه او په دې کې د هر چا خوراکو او د هغې لاندې د میدان ځناورو د ځان دپاره د پناه ځای پیدا کړ او د هوا مارغانو یې په څانګو کې ځان له جالې جوړې کړې او هغې نه هر یو مخلوق ته خوراک ملاوېده. کله چې ما لا په خوب کې د دې رویا په هکله سوچ کولو نو ومې لیدل چې د اسمان نه یو مقدسه فرښته راکوزېده چې اخوا دېخوا یې کتل. هغې په زور سره دا اعلان وکړ چې داونه راوغورځوئ او څانګې یې پرې کوئ، د دې پاڼې روشو کوئ او میوې تس نس کوي، د دې لاندې ځناور او د څانګو نه مارغانو شړئ خو د دې بیخ په ځمکه کې پرېږدئ او د اوسپنې او زیړو پټۍ ترې نه تاو کوئ او هلته یې په وښو کې پرېږدئ. نو پرېږدئ چې هغه په پرخه کې لون شي او هغه دې په ځنګل کې د ځناورو سره اوسیږي. اووه کاله به هغه د انسان عقل نه لري بلکې د هغه عقل به د ځناورو وي. د هغه فرښتې د سزا ورکولو فیصله وورولې شوه تر څو چې هر یو کس ته د دې پته ولګي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاهۍ باندې اختیار لري او چې هغه چاله وغواړي نو هغه له بادشاهي ورکوي، که څه هم چې هغه کس ډیر غریب وي. نبوکدنظر بادشاه وویل دا هغه خوب دی چې ما ولیده. نو بیا بلتشزرا ته ماته د دې تعبیر بیان کا، ځکه چې زما یو شاهي مشیرم ما له د دې تعبیر نه شو راکولی خو تی راکولی شي، ځکه چې د مقدسو معبودانو روح په تا کې دی. فیصله مهرباني وکړه او دا ورپسې تلاوت ته جاری وساته.
سلیم خان اروره ستاسو ډیره مننه. نو د دې نه پس بیا داسې ویلې شوي دي، نو دانیال چې بل نومې بلتشزر وو په دې دومره هیبت واغستو چې د څه وخت دپاره هیڅ یې نشو فرمایلی او د هغه سوچ هغه وارخطا کړو. نو بادشاه هغه ته وویل بلتشزرا په دې خوب او د هغې په مطلب مه خفه کیږه. خو بلتشزر ورته په جواب کې وفرمایل بادشاه سلامت، زه غواړم چې دا خوب او د دې تعبیر دې ستا د پاره نه بلکې ستا د دشمنانو د پاره وي. هغه ونه چې تا ولیدله کمه چې دومره لوړه وه چې اسمان ته رسیدلې وه او په دنیا کې هر چا ته ښکارېدله، د هغې پاڼې ښایسته وي او میوه دومره زیاته وه چې د ټولې دنیا د پاره کافي وه. ځنګلي ځناورو د دې لاندې آرام کولو او مرغانو به د دې په څانګو کې جالې جوړولې. ای بادشاه سلامت، ته په خپله هغه ونه یې، ته ډیر اوچت او مضبوط شوی یې، ته دومره لوی شوی یې چې لویوالی دی تر اسمانه پورې رسیدلی دی او ستا بادشاهت د ځمکې د بله سره پورې رسیږي. ای بادشاه سلامت، تا یوه مقدسه فرښته ولیدله چې د اسمان نه لاندې راکوزېدله او فرمایل یې چې دا ونه ووهی او تبای کوي، خو د هغې تنا او جرړې په ځمکه کې پرېږدی او د اوسپنې او زیړو په زنځیر یې وتړی او په وښو کې پرېږدی او پرېږده چې په پرخه کې لون شي او چې د وو کلونو پورې د ځنګلي ځناورو په منځ کې پاتې شي. ای بادشاه سلامت، ستا د خوب تعبیر دا دی، کومه فیصله چې خدای تعالی ستا خلاف کړې ده ته به د خلکو نه یوې خواته وشړلې شي او د ځنګلي ځناورو سره به جون کې ته به لکه د څارو په شان ګیا خورې او د اسمان په پرخه به تر کولی شي. نو بیا به وو کلونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شي چې صرف خدای تعالی د انسانانو په بادشاهت اختیار لري او هغه چاله ورکوي چې چاله زړه وغواړي. د فرښتې هغه حکم چې د ونې تنا سره د جرړو پرېدی، نو د هغې مطلب دا دی چې ستا بادشاهي به بیا راشي. خو کله چې تاسو آسماني حکومت ومنئ بادشاه سلامت، په دې وجه دې زما نصیحت تا ته د منلو وي، د خپلو ګناهونو اعتراف وکا او هغه په خو کولو سره پرېږده او په مظلومانو رحم وکا او شرارت پرېږده. نو کېدی شي چې په دې کې به ستا د بادشاهۍ خیر قایم پاتې شي. بیا دا هر څه په نبوکت نظر بادشاه وشو. دولس میاشتې وروستو کله چې هغه په بابل کې د شاهي محل په چت باندې ګرځېدو، هغه وویل چې ولې دا هغه لوی د بابل ښار نه دی کم چې د بادشاهانو د اوسېدو دپاره ما په خپل زور طاقت سره د خپل جلال او شان شوکت د څرګندېدو دپاره آباد کړی دی. هغه خبره لا د هغه په شونډو وه چې د اسمان نه یو آواز راغو، نبوکدنظر بادشاه، ستا دپاره دا حکم دی چې ستانه هغه شاهي اختیارات واخیستلی شو، ته به د خلکو نه وشړلی شي او د ځنګلي ځناورو سره به اوسېږې، ته به لکه د څارو په شان ګیا خورې. په دې به وو کلونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاہت اختیار لري او هغه چاله ورکوي چې چاله زلو غواړي. نو سمدستي هغه سو شو سچې د نموکت نظر په حق له ویلې شوی وو. هغه د خلکو د منځ نه وشړلې شو او د زناورو په شانې غیا خوړله. د هغه په بدن پرخه ورېدله تر هغه پورې د هغه ویخته لکه د شاهین د بڼو په شان لوی شو او د هغه نکونه لکه د مرغانو د پنجو په شان اوږده شول.
فیصله رو رکستاس خوخی نور الدین پس تلاوت بزوکم
ډیره خدا
د وکل نرستو ما نه بوکت نظر خپل سترګې د اسمان طرف ته اوچتې کړې او زما عقل دوباره به حل شو او ما د خدای تعالی ثنا صفت ادا کو او د هغه احترام او جلال می بیان کو. څوک چې د تل د پاره ژوندې دی د هغه بادشاهي تر بده پورې ده او د هغه بادشاهي نسل در نسل پورې ده. د هغه په مقابل کې د ځمکې ټول خلک هیڅ نه دي. هغه آسماني فرښتو او د ځمکې د خلکو سره چې څه غواړي هغه کوي. د هغه لاس هیڅوک نشي نیولی او نه ورته څوک دا ویلی شي چې تاسو وکړل. په هم هغه وخت کې کله چې زما عقل کار شروع کو نو زما عزت او شان او شوکت ما ته د خپلې بادشاهۍ د پاره واپس میلو شو او زما مشیرانو او افسرانو ما ته حلف راکړو. زه په خپل تخت باندې دوباره کیناستلم او د پخوانه زما عزت نورم زیات شو. نو اوس زه نبوکت نظر د اسمان د بادشاه ثنا صفت او لوی بیانوم. ځکه څه چې هغه کوي هغه صحیح دي او د هغه ټول کارونه د انصاف دي او هغوی څوک چې قبر او لوی کوي نو هغه عجز کولی شي.
ډیره مننه. زما وروڼو خویندو تاسو خو دا کیسه واورېده کومه چې ډیره زبردسته کیسه ده. په دې کې موږ واورېدل چې نبوکدنظر بادشاه یو خوب وویني او بیا هغه خوب بالکل رښتیا شي او بیا ورته دانیل نبی د هغه خوب تعبیر بیان کړي او چې څنګه ورته هغه تعبیر بیان کړي نو هم هغه شانو شي. نو راځئ چې وګورو چې نن په دې کیسه کې یعنی د نبوکدنظر بادشاه د دې خوب نه موږ د خدای پاک په حق لباندې څه زده کوو او خاص طور باندې موږ په دې خبره توجه کوو چې خدای پاک څنګه خلکو له شفا ورکوي. لکه څنګه چې موږ په دې کیسه کې د نبوکدنظر بادشاه په حق باندې واورېدل چې خدای پاک څنګه غلا بیا شفا ورکوي. نو د دې کیسې د یاد ساتلو دپاره ښه به دا وي چې موږ اول په مختصر طور باندې دا ووایو چې نبوکدنظر بادشاه څه خوب ولیده او بل کس په دا خبره وکړي چې دانیل نبی هغه ته د هغه خوب څه تعبیر بیان کړ او یو بل کس په د هغه خوب تعبیر وی او بل ملګری به دا وی چې د هغه خوب نتیجه سره ووته. نو سپاول څوک مونږ ته وی چې بچا څه خوب لیدلو؟
په دې کې سای کې مونږ دا وریدل چې بچا یو خوب ګوري او په هغه خوب کې هغه ګوري چې یو ونه ده او دا هغه ونه سر اسمانه پورې رسیدلې دي او هغه ونه کې خکلی میوی دي او شنه شنه پانی دي او د هغه ونه لاندې زناور ناستی او ژوند تیری او په ونه کې مرغان ناستی جالی جوړی کړی دی او دا غی نه خوراک کوي او د دغه ونی میوه دومره وا چې ټولی دنیا ته نه خوړه او دا بادشاہ په خوب کې دا مویني چې فرښتہ د اسمان نه راشي او دا هغه ونی ټولی سانګي اوهي او ونه ټوټي ټوټي کی خو جړ او تنه پریګی دی او غی نه د زیړو او د اوسپنې پټۍ تو کی او وای چې پریګ دی دا په وخو کې چې په ځنګل کې همداسې پاتې شي.
او شبانه د کسی په دیړمبۍ حصہ کې کله چې بادشاہ سلامت دا خوب بیانوي نو هغه ورته وای چې ما په خوب کې یو فرښتہ ولیدله چې هغه د اسمان نه راکوزیدله. نو هغه اخوا دې خوا کتل او دا اعلان یې وکړلو چې دا ونه دې پریکړې شي. او زما ملګرو د دې کیسې په دویمه حصہ کې موږ دا واوریدل چې بادشاہ کله دا خوب وویني نو هغه ډیر زیات پریشان شي او هغه د خپل ملک اخیاران خلک پوهان خلک او فالګر خلک او داسې نور علم لرونکي خلک راو غواړي چې راشي ماته د دې خوب تعبیر وخایي. خو کله چې هغوی دا خوب واوري نو هغوی ټول ورته انکار وکي چې منګله د دې خوب تعبیر ناراضي. خو بیا په دې کې یو کس چې نوم یې دانیال دی هغه د بادشاہ دربار ته راشي او هغه ورته وای چې ستاده خوب تعبیر داسې دی. هغه ورته وای چې کوم ونه تا په خوب کې لیدلې ده نو هغه ستا بادشاہ حد دی. هغه ونه تی څنګه چې هغه ونه اسمان ته رسیدلې وه نو دغه شان ستانوم ډیر زیات مشهور شوی دی او ډیر طاقت ور شوی او کله چې ستا وخت پوره شي او ظلمونه زیات کې او رحم په خلکو باندې نه کې نو ستا وخت به پوره شي او یو فرشته به راشي او ستانه به دا هر څه واخلي او تا به ځنګل ته بوزي او ته به هلته د ځناورو سره ژوند تیرې او تر وو کالو پورې به ته هلته په ځنګل کې او ځناورو سره به ژوند تیرې او ګیا به خورې نو بیا به خدای پاک ستا بچی تاله واپس درکي. نو زما ملګرو کله چې دانیال بادشاه ته د خوب تعبیر بیان کړي نو بیا دولس میاشتې پس بادشاه د شاهي محل په چت باندې ګرځي او د بابل ښار وویني او داسې ووایي چې ولې دا ښار ما د خپل شان شوکت او په طاقت سره نه دی آباد کړی سه. نو زما ملګرو دا خبرې د هغه په خوله باندې وي چې یوې فرښتې ورته د اسمان نه آواز وکړو او ورته یې وفرمایل، ای نبوکدنظر بادشاه، ستا د بادشاهۍ وخت ختم شو او اوس به ته باقي ژوند په ځنګل کې تیرې. نو هغه سره بیا هماغه شانته وشول، هغه نه بادشاهت واغستلی شو او هغې فرښتې هغه ځنګل طرف ته بوتلو او هلته یې پرېخوستلو او تر وو کالو پورې هغه هلته په ځنګل کې پاتې کېدلو او ځناورو سره ژوند تېرولو، تر دې پورې لکه د ځناورو د پنجو په شان د هغه نوکونه غټ شول او د شاهین د وزرو د بڼو په شانتې د هغه ویښته راغټ شول.
او زما ملګرو، بیا نبوکدنظر بادشاه داسې وویل چې کله په هغه اووه کاله تیر شي او هغه په ځنګل کې لکه د ځناورو په شان پاتې شي، نو بیا اووه کاله پس نبوکدنظر بادشاه خپل سترګې د اسمان طرف ته اوچتې کړي او د هغه عقل دوباره بحال شي او هغه د خدای تعالی ثنا او صفت ادا کړي او د خدای پاک احترام او جلال بیان کړي او ووایي چې هغه د تل د پاره ژوند دی، د هغه بادشاهي تر ابده پورې ده او دغه بادشاهي نسل تر نسل پورې ده، چې د خدای پاک په مقابل کې د ځمکې ټول خلک هیڅ نه دي او د خدای پاک په اختیار کې د ځمکې او د اسمان ټول سیزونه دي. هغه چې سوغ واړي هغه فرښتو سره کولی شي او هغه چې د ځمکې خلکو سره سم کول غواړي هغه کولی شي. داسې یو ذاتم نشته چې دا غلاس ونیسي. او دغه شان د نبوکدنظر بادشاه عقل دوباره بحال شي او چې کله هغه ټیک شي نو مشیران او افسران هغه له واپس خپل حلف ورکي او په خپل تختی دوباره کینی. نو دغه شان هغه ته د پخوانه زیات عزت میلو شي. نو بیا نبوکدنظر بادشاه په خیره کې داسې ووایي چې اوس زه نبوکدنظر د اسمان د بادشاه ثنا صفت او لوی بیانوم، ځکه چې څه چې هغه کوي نو هغه بالکل صحیح کوي او د هغه ټول کارونه د انصاف دي او هغوی څوک چې کبر او لوی کوي نو هغه عجز کولی شي.
ډیره مننه ندیما. زما ملګرو، یقینا چې اوس په دا کې سمون ته په ښه طریقې سره یادی، نو راځئ چې وګورو چې په دې کې خدای پاک مونږ ته څه ښودل غواړي.
په دې کیسه کې مونږ دا خبره ګورو چې خدای پاک لوی نه خوښي. که چیرې یو انسان ډیر زیات طاقت لري او ډیر عقل او پوهه لري، خو هغه هیڅ کلم دومره طاقت ورکې دی نشي لکه څومره چې خدای پاک دی. نو مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې خدای پاک د ټولو نه لوی ذات دی او د خدای پاک په شان بل هیڅوک هم نشي کېدی.
زما ملګرو، زمون په دې دنیا کې منډې او د دې دنیا کارونه او دا دنیاوي سوچونه ابس دي. حقیقي کار د خدای پاک مرضی پوره کول دي. څوکم چې د خدای پاک مرضی پوره کوي، نو که هغه څومره غریبي، هغه د خدای پاک په نظر کې د ټولې دنیا نه مالدار سړی دی، ځکه چې هغه خپل آخرت ګټلی دی. خو کم انسان چې صرف خپل ځان ته سوچ کوي او د نورو خلکو پروا نه ساتي او په بې ځایه مغرورتیا باندې خپل ژوند تیروي، نو زما ملګرو، داسې کسان بیوقوفه دي. داسې کسان بالکل هم د هغه ځناور په مثال دي چې په ځنګلو کې لویږي او د هیڅ څیز پروا ورسره نه وي او یو ورځ به ختم شي. زما ملګرو، د انسان انسانیت هم په دې کې دی چې هغه خپل ځان وپیژني او خلکو سره مینه وکړي. هر کله چې انسان دا کار پرېږدي، نو هغه په ځنګل کې موجود د ځناور په شان دی.
ندیمه، ستا خبره بالکل صحیح ده. زما ملګرو، مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې کله کله خدای پاک د یو خوب په ذریعه باندې زموږ رهنمایي کول غواړي او زموږ اصلاح کول غواړي، لکه څنګه چې مونږ وکتل چې خدای پاک نبوکدنظر بادشاه ته په خوب کې وخول چې ته څومره لوی شان او شوکت لري او لوی مرتبه لري، خو دا هر څه به ختم شي. نو زما ملګرو، مونږ لا لکه د نبوکدنظر بادشاه په شان جوړېدل نه دي پکار. په خپل شان او شوکت باندې، په خپل مال حال باندې، په خپل عہده باندې مونږ لملا تړل نه دي پکار لکه څنګه چې نبوکدنظر بادشاه وکړل، بلکې مونږ له پکار دي چې د خدای پاک رهنمایۍ ته غوږ کېدو، د هغه لارښودنې ته غوږ کېدو چې هغه زمونږ نه څه غواړي او هغه مونږ ته څه ویل غواړي، چې آیا مونږ په صحیح لار روان یو او که نه. ملګرو خدای پاک نبوکد نظر بادشاہ ته اوخول چې ستا بادشاہت په ختم شي، او نه صرف ستا بادشاہت په ختم شي بلکې ستا صحت پم ختم شي او ستا عقل بم لاړ شي. خو هغه د دې خبرې هیڅ پروا ونه کړه. هغه دانیال نبی ته په جواب کې وویل چې د دې خوب دپاره مه پریشانه کیږه، ولې ما چې دا دومره لوی برج د بادشاہانو اوسېدو دپاره جوړ کړی دی نو دا ما صرف په خپل طاقت او خپل زور سره جوړ کړی دی، نو ما سره داسې نشي کېدی. نو لکه څنګه چې ندیم وویل نو هغه بادشاہ په خپل زور په خپل طاقت باندې او په خپل عہده باندې ډیر فخر کو. خو خدای پاک د ټولو نه لوی بادشاہ دی او هغه چې څه غواړي نو هم هغه سی کیږي. نو خدای پاک د نبوکد نظر بادشاہی ختمه کړه، نه صرف داغه بادشاہی بلکې داغه نه روغ صحت هم واغسته او داغه ژوند لکه زناورانو په شان جوړ کړ. نو موږ له پکار دي چې خدای پاک لارښودنه او رهنمایي ته غوږ کېدو. کله کله باغه د خوب په ذریعه زموږ رهنمایي کوي، کله کله به د بل رور په وسیله باندې خدای پاک زموږ اصلاح او رهنمایي کوي، او اکثر د خپل کلام په وسیله باندې خدای پاک زموږ رهنمایي او اصلاح کول غواړي. نو موږ له په دې خبرو باندې ځان نه غرضه کول نری پکار چې خدای پاک موږ ته سویل غواړي، ځکه چې خدای پاک چې څه ووایي نو ما غشان کیږي.
زما ملګرو، په دې کیسه کې موږ ته دا خبره ښودلې شوې ده چې کله نبوکدنظر بادشاہ په ښه حال کې وي نو دا هغه مثال د ښې ونې سره ورکړی شوی دی چې هغه یوه داسې ونه وه چې تر اسمانه پورې رسېده او د هغې څانګې دومره اوږدې وې چې د هغې لاندې به ځناورو ژوند تیرولو او په هغه ونه کې به مرغان کېناستل. نو دلته په دې خوب کې خدای پاک د دې شنې ونې نه ښه طرف ته اشاره کوي چې د هغه بادشاهي ډېره لویه وه او هغه یو مضبوط بادشاه و. او بیا چې کله دا ونه پرېکړې شي نو د هغه پرېکړې شوې ونې مثال د هغه بادشاہ خراب حالت ته اشاره کوي چې هغه څومره په خراب حالت کې دی. زما ملګرو، همدغه شان مثال موږ ته په انجیل شریف کې هم ملاویږي. مالک عیسی مسیح وې چې زه د انګور حقیقي ونه یم او تاسو زما څانګې یئ. کومه څانګه چې ښه میوه نه راوړي نو هغه به پرې کړی شي او ورته به غورځولی شي. زما ملګرو، دلته مالک عیسی مسیح موږ ته دا ویل غواړي چې کچرې تاسو په ما کې قایم نه یئ نو زما نه بغیر تاسو سم نشئ کولی، او زما نه بغیر تاسو د دې لایق نه یئ چې خپل ځان اسمان ته ورسوئ، بالکل د هغه ونې په شان د کومې ذکر چې موږ په دې کیسې کې واورېدو. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د مالک عیسی مسیح مثال واورولو چې عیسی مسیح وایي چې زه د انګور حقیقي بوټی یم او تاسو زما څانګې یئ، نو آیا زموږ مثال خو د هغه څانګو نه دی کومې چې میوه نه راوړي او په اخیر کې به پرېکړی شي او اورته به غورځولی شي؟ نو زما رونو خویندو، موږ له په دې خبره باندې سوچ او فکر کول پکار دي چې نن موږ په کم حالت کې یو. آیا موږ هغه رښتینی خدای پاک پیژندلی دی او که نه؟ او که چېرې موږ هغه خدای پاک پیژندلی دی نو آیا موږ د هغه په حکمونو باندې روان یو او که نه؟ زما ملګرو، په دې دنیا کې د ښه ونې مثال هم هغه کس دی څوک چې خپلې جړې د خدای پاک په کلام کې قایمي او بیا د هغې نه پس د هغه کلام خبرې په خپل ځان کې راولي او بیا د هغه کلام په مطابق په خپل ژوند کې میوه راوړي.
زما ملګرو، که چېرې موږ دې خبرې ته سوچ وکړو چې نبوکد بادشاہ په خپل ژوند کې ډېره زیاته لوی کوله، هغه نه خدای پاک هېر شوی و، هغه خپل ځان لوی ګڼلو او هغه دا سوچ کولو چې دا هر څه زما په لاسو کې دي او هغه د خدای پاک لوی نه بیانوله، او هغه دا سوچ کولو دا هر څه چې ما سره دي دا زما په طاقت ما سره دي، دا خدای پاک مال نه دی را کړی. خو کله چې دا هغه سوچ ته داراله چې دا هر څه د خدای پاک دی او دا هر څه خدای پاک کولی شي او د خدای پاک طاقت زما له طاقت نه ډیر لوی دی، نو بیا هغه د خدای پاک نه معافی وغوښته او ویل چې اے خدایا، زه په ګناه کې وم، زه په غلطۍ باندې وم، زما چې کم سوچونه او کم فکرونه و هغه غلط و، بلکې مالک خدایا ته لوی او ته خالق یې او ته په هر څه باندې قادر یې. نو زما ملګرو، موږ نیم د خپل ژوند نه د خدای پاک مرضي څرګنده کو، د خدای پاک لوی دې څرګنده کو. زمونږ خبرې دې داسې وي چې د هغې نه دې زموږ لوی بیان نه شي بلکې د خدای پاک لوی دې بیان شي، او موږ د خپل ځان ته ونه وایو چې سیما نوم زیما، بلکې خدای پاک قادر دی، بلکې خدای پاک هر څه دی، هغه د هر څه مالک دی، هغه هر څه کولی شي. زما ملګرو، موږ څوک یو چې موږ به خپل لوی بیان کو؟ موږ هو هیڅ هم نه یو. که چېرې موږ د خدای لوی بیانو نو دا په ځای ده، ځکه چې هغه زموږ خالق او مالک دی او هغه زموږ ټول ضرورتونه پوره کوي. خدای پاک موږ له په ټوله دنیا کې یوه لویه مرتبه را کړې ده، موږ ته خپل بچی ویلی دي، نو څوک به د داسې خالق لوی بیان نه کړي. خدای پاک مونږ سره ډیره زیاته مینه کوي. خدای پاک زمونږ ډیر زیات خیال ساتي. هغه زمونږ ګناهونه معاف کوي او هغه مونږ لپاره ژوند کې قسمه قسم برکتونه راکوي. زما ملګرو، خدای پاک همیشه په دې کوشش کې دی چې مونږ نیغې لارې ته راواړی، ځکه چې خدای پاک هیڅکله نه غواړي چې څوک دې هلاک شي. زما ملګرو، مونږ له خپل ژوند کې دوه خبرې یادې ساتل پکار دي. لومړی دا چې مونږ د خدای پاک سره خپل تعلق مضبوط کو او هغه سره یو داسې رشته قایم کو چې یو مثالی رشته وي. او مونږ له دویمه خبره دا یاد ساتل پکار دي چې مونږ د په دې دنیا کې موجودو خلکو سره مینه وکړو. یقینا چې د خدای پاک ذات د قدر او عزت لایق دی. خو زما ملګرو، خدای پاک دام غواړي چې د یو بل قدر او عزت هم وکړو. زما ملګرو، زه تاسو یو مثال در کوم چې انسان ولې دومره د قدر او عزت لایق دی. خدای پاک مالک عیسی مسیح د دې انسان د خاطره دې دنیا ته راولېږلو او د هغوی د خاطرې هغه قربان کو. نو زما ملګرو، چې خدای پاک د انسان دومره قدر کوي، نو بیا مونږه د نور انسانانو قدر ولې نه کوو؟
زما ملګرو، کله چې دی بادشاه هغه هر څه ولیدل کم چې د ده د خوب تعبیر وو، او په ده باندې هغه هر څه تیر شول کم چې خدای پاک د ده دپاره لیکلي وو، نو دی په دې خپل خط کې لیکي چې خدای پاک د اسمان فرښتو او د دنیا خلکو سره جسم کولی شي، او سې زړه غواړي نو هغه ورسره کولی شي. څوک هم د خدای پاک نه دا تپوس نشي کولی چې تا ولې ما سره داسې وکړل. خو زما ملګرو، خدای پاک هم چا سره بې انصافي نه کوي. خدای پاک هر یو کس سره په انصاف سره چلیږي، لکه څنګه چې دی نبوکدنظر بادشاه په خلکو باندې ظلم کولو، زیاتی کولو، او داسې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کول، او هغه ته وویل چې ګوره، ستا بادشاهي په ختمېدو ده، خو بیا هم هغه د خپل ظلم نه مخ نه اړولو. نو خدای پاک هغه سره انصاف وکړلو او هغه ته هغه هر څه وښودل چې زه تا سره کوم عمل کولی شم. نو بیا داسې څوک نشته چې زما نه ستا تپوس وکړي. نو زما ملګرو، خدای پاک مونږ ټولو ته دا ښودنه کوي چې تاسو هم په چا باندې ظلم مه کوئ، د چا حق مه خورئ، او دغه شان هر یو فیصله په انصاف سره کوئ. نو که چېرې یو ځل خدای پاک مونږ راونیولو، نو بیا به هیڅوک هم نه چې د خدای پاک نه زموږ پوښتنه وکړي.
فیصله، تاسو ډېره ښکلې خبرې وکړې. زما ملګرو، مونږ په دې کیسه کې دام واورېدل چې کله دانیل نبی د نبوکدنظر بادشاه د خوب تعبیر بیان کړي، نو هغه ورته ووایي چې تا ډېر ظلم زیاتی کړی دی او خلکو سره دې ډیره بد رویه کړې ده، نو ښه به دا وي چې اوس ته د خپلو ګناهونو اقرار وکړي او دا هر څه په ښو کولو سره پرېږدي، یعنی ښه کول شروع کړي. نو کېدای شي چې خدای پاک داسې ونه کړي، خو هغه ډیر غرور او تکبر کولو، نو هغه د دانیل خبره ونه منله، د خپلو غلطو او د ګناهونو اقرار یې ونه کړ او د هغې نه توبه ونه ویسته، بلکې په خپلو لارو باندې قایم پاتې شو. نو خدای پاک ځکه هغه تباه کړ او بادشاهي یې واغسته.
زما ملګرو، کچری مونږ د دې بچا ژوند ته وګورو، نو خدای پاک ته دې بچا ژوند لکه د زناورو پشان کی، او دا د لپاره یو لوی سزا وا چې په ځنګل کې بوسیدو او واخه به خوړل، او کله هم د انسانانو پشان نو. زما ملګرو، کله چې وکاله برابر شو، نو دا غاکل واپس رالو او هغه د خدای پاک لوی بیان کا، او بیا هغه په دې خبره باندې پوه شي چې په دې دنیا کې سم دی، نو دا هر څه د خدای پاک په اختیار کې دی. د دې دنیا دا ټول نظام خدای پاک چلی. خدای پاک چې چاله غواړي عزت ورکوي، چې چاله غواړي ذلت ورکوي. نو باچا په دې خبره باندې پوه شو چې دا هر څه د خدای په اختیار کې دي.
ډیره مننه سباګل خورې. زما ملګرو، مونږ خو قتل چې خدای پاک څنګه د یو انسان په ژوند کې عجیبه عجیبه او مختلف کارونه کوي او د هغه په ژوند باندې اختیار لري، خو مونږ دا مو قتل چې انسان د خدای پاک نه بیلاری کیږي او د هغه د حکمونو نافرمانی کوي او د هغه په خبرو باندې یقین او ایمان نه ساتي، نو هم د دې بیوقوفۍ په وجه انسان خپل ځان د تباهۍ په طرف بوزي، لکه څنګه چې نبوکدنظر بادشاه سره وشول.
زما خوږو ملګرو، مونږ په دې کیسه کې واورېدل چې خدای پاک د هغه خوب تعبیر صرف یو کس ته ښودلی، او هغه کس څوک و؟ هغه کس یو داسې کس و چې هغه خپل ټول ژوند خدای پاک ته وقف کړی و، او د خدای پاک هر یو حکم یې په خپل ژوند کې راوستی و. هغه بادشاه د خپل خوب د تعبیر معلومولو دپاره جادوګران، فالګر، نجومیان او قسمت معلومونکي خلک راوغوښتل، خو بیا هم هغوی د هغه د خوب تعبیر ونه کړی شو. زما ملګرو، خدای پاک خپل رازونه هغو خلکو ته ښایي څوک چې د خدای پاک خوښ خلک وي او څوک چې د خدای پاک د مرزي په مطابق ژوند تیروي، نو موږ لم پکار دي چې موږ خپل ژوند د خدای پاک په حکمونو باندې تیر کو او په خپل ژوند کې عاجزي او حلیمی پیدا کو او د خدای پاک په کلام او رازونو باندې د پویدو کوشش وکړو.
زما ملګرو، یقینا چې په دې کیسه کې الله پاک موږ ته ډېرې خبرې خودل غواړي، او ما خاص طور باندې په دې خبره باندې سوچ او فکر کو چې الله پاک څنګه نبوکدنظر بادشاہ لا دویمه موکا ورکړه او د هغه ژوند بدل کړ. زما رونو خویندو، خدای پاک په اصل کې نبوکدنظر بادشاہ ته دا خودل چې زه څوک یم او زه څومره طاقت او اختیار لرم. نو موږ لم پکار دي چې موږ هر وخت په خپل ژوند کې د خدای پاک لټون کوو، د هغه د مرزای په مطابق خپل ژوند تیرو لکه څنګه چې موږ وویل، او د خپل ژوند نه هغه ټول کارونه او هغه ټولې خبرې ختم کو کمی چې د الله پاک د مرزای خلاف وي. ملګرو، یاد ساتئ چې د خدای پاک د رحم دروازې همیشه زموږ د پاره کولاو دي، او هغه غواړي چې زموږ ژوند بچ کی او موږ د هغه حضورې ته، د هغه فضل ته او د هغه رحم ته راشو. بېشکه چې زموږ نه ډېرې خطاګانې کیږي، زموږ نه ګناهونه کیږي، خو الله پاک ډېر غفور رحیم ذات دی. هغه هر وخت زموږ د معاف کولو د پاره تیار دی. خو یاد ساتئ چې ځنی وخت هغه موږ لا زموږ د غلطو په وجه یا زموږ د ګناهونو په وجه سزا را کول هم غواړي، لکه څنګه چې هغه د نبوکدنظر بادشاہ نه بادشاہي واغسته او د سزا په تورې دا هغه ژوند لکه د یو ځناور په شان جوړ کړ او په ځنګل کې اوسېد. نو دا د هغه د پاره یو سزا وه، خو چې کله د هغه عقل او فکر واپس راغې او هغه ته دا معلومه شوه چې سم کیږي، نو هغه هر څه د خدای پاک د مرزۍ په مطابق کیږي او ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي، نو بیا هغه د خدای پاک لوی بیانول شروع کړل. نو دا یو موقع وه چې خدای پاک نبوکدنظر بادشاہ له ورکړې وه چې هغه نورم په ښه طریقې سره خدای پاک وپیژني او ورته معلومه شي چې هغه په اصل کې څه کولی شي.
زما ملګرو، خدای پاک د دې کیسې نه موږ ته دا خبره ظاهره کړه چې خدای پاک بادشاہي د یو خاص مقصد دپاره قایمۍ، او هغه یو انسان د یو خاص مقصد دپاره د بادشاہۍ نه کمزوری حالت ته راولي، دې دپاره چې خلک د خدای پاک ذات وپیژني. زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې مالک عیسی مسیح خدای پاک چې ول د دې دنیا اختیار ورکړی دی، هغه ځان جس کو او دې دنیا ته رالو دې دپاره چې څوک کمزوری دي هغوی ځان سره یو ځای کړي او د خدای پاک حضور ته راولي. زما ملګرو، موږ په دې دنیا کې د هغه انسانانو په مثال یو څوک چې رد کړی شوی وي، د چا لارې چې د خدای پاک د لارو نه جدا شوی وي. زمونږ مثال بالکل د هغه بادشاہ په مثال دی، څوک چې په دې کیسې کې د ځناور په حال پروت و. زما ملګرو، هر انسان چې د خدای پاک نه لرې دی او د خدای پاک د لارو نه ناواقفه دی او د خدای پاک پر رالیږلی شوي کس یعنی په مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه راوړي، نو هغه کس بالکل هغه شان دی لکه څنګه چې یو ځناور وي. زما ملګرو، زما په دې خبره مه خفه کیږئ، خو دا حقیقت دی. خدای پاک مالک عیسی مسیح زمونږ د خاطر دې دنیا ته رالیږلی دی، نو اوس موږ له پکار دي چې موږ د هغه په کلام باندې ایمان راوړو. او څنګه نصیحت چې دلته نبوکدنظر بادشاہ خلکو له ورکول غواړي چې ای خلکو، تاسو پوه شئ چې حقیقي بادشاہ څوک دی. نو زما ملګرو، لکه څنګه نصیحت چې دلته په دې کیسې کې نبوکدنظر بادشاہ خلکو ته ورکول غواړي چې د هغه بادشاہ تابعداري وکړي او د هغه تابعدار اوسئ ځکه چې موږ هر څه کولی شي. نو زما ملګرو، نوې عهدنامه موږ ته دا وایي چې مالک عیسی مسیح سره ټول واک او اختیار دی، کچری مونږه په هغه ایمان نه راوړو زموږ انجام به ښه نه وي.
ډیر مننه ندی مرورا. زمارونو خويندو، یقینا چې دا ډیره زبردست کیسه ده او د دې کیسې په وسیله باندې الله پاک مونږ ته ډیر څه خودل غواړي. هغه مونږ ته نورم ډیره خبره خودل غواړي، خو په افسوس سره ویم چې مونږ سره دومره وخت نشته چې مونږ په ډیر تفصیل سره په دې کیسه باندې خبرې وکړو. نو خو به دا وي چې اوس مونږ خپل عبادت د دعا سره ختم کو. دعا د پاره څه خبره شته چې مونږ هغه د پاره د الله پاک نه دعا غواړو؟
زما د ملګری خور وفات شوې ده، نو د هغې لپاره بم دعا کوو چې خدای پاک د هغه کورنۍ لا د زړه صبر ورکړي.
او زما زوی بیمار دی، د هغه لپاره بم دعا کوو چې خدای پاک ول شفا ورکړي.
او خپل هغه رونو خويندو د لپاره بم دعا کوو، څوک چې زمونږ د आवाज او د خبرې اوري، چې خدای پاک هغه له پدې خبرو باندې د پویدو توفیق ورکړي. او کچره د هغه په کور کې سم مسلې وي یا تکلیفونه، نو خدای پاک د هغه ټولې مسلې او تکلیفونه ختم کړي. نو هغه بم په دعا کې یاد ساتو.
اے مالک خدایا، زستا شکر کوم دی وخت پارا،
اے مالک خدایا، زه د فیصل رور د مرګری د پاره او د غی کورنۍ د پاره مالک خدایا ستانه خاص سوال او مننت کوم چې ته مالک خدایا د غی ملشا او غی له صبر ورک مالک خدایا. اے مالک خدایا، بے شکا چې په دې دنیا کې ډیر تکلیفونه دي مالک خدایا، خو چې کله مونږ ته یاد او ستا کلام یاد او مالک خدایا، نو دا غینه مونږ ته ډیره تسلی ملاويږي. نو اے مالک خدایا، دا شان زغه کورنۍ د پاره مالک خدایا ستانه خاص دعا غواړم چې ته پاغي باندې خپل لاس کې دا اغه ټول مسکه مالک خدایا او اغه له صبر ورکا. اے مالک خدایا، څنګه چې زمونږ شبانی خوروي چې دا غیزوی بیمار دی، نو مالک خدایا زه دا غیزوی ستاله ستسپارم، ته په هغه باندې خپل لاس کې دا اغله شفا ورکا مالک خدایا، او دا هغه د وجود نه ټوله کمزوري لرکا. اے مالک خدایا، زه د خپل خوږو ریدونکو د پارستانه دعا غواړم. اے مالک خدایا، زه د خپل خوږو ریدونکو د پارستانه خاص سوالو مننت کوم چې ته په هغه باندې خپل فضل او رحم وکا مالک خدایا. دا هغه چې څه ضرورتونه سم مسلې وي مالک خدایا، نو هغه ته حل کا. اے مالک خدایا، دا کم کلام چې نن مونږ ستوې، نو مالک خدایا ته زمونږ خوږو ریدونکو لا عقل او پوها ورکا چې هغه په دې باندې په خطرې کې سره پوه شي او دا کلام په خپل ژوند کې راولي. او دغه شان زه د خپل ملک لپاره دعا غواړم مالک خدایا، چې ته زمونږ په ملک باندې خپل فضل او رحم وکا. او مالک خدایا، زمونږ ملک په ترقی روان کا، چې زمونږ د ملک هر قسمه بدمنی وي مالک خدایا، چې هغه ختم شي او خلک په خوشحالی او په سلامتی سره خپل ژوند تیر کی. دا ټول د واسطا په پا پاک نوم کې کوم، آمین.
آمین.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، یقینا چې زمونږ د دیننو خبرو اترو نه به تاسو ډیر څه زده کړی او دا به تاسو ډیر خوښی شوی. زما ملګرو، یاد ساتئ چې تاسو هم چې کله په خپل کور کې د خدای پاک د کلام نه لوستنه کوئ او د هغه عبادت کوئ، نو دا طریقه په خپل کور کې استعمالول شي، تاسو د شکرګزارۍ سره د خدای پاک عبادت شروع کړئ او بیا د شکرګزارۍ نه پس د کلام مقدس نه یو حواله ولولئ او بیا هغه حواله په خپلو الفاظو کې بیان کړئ چې تاسو ته په ښه طریقې سره یاد پاتې شي، او بیا تاسو د هغه حوالې په حق لباندې یو څو تپوسونه کولی شئ. مثال په تور چې په دې حواله کې مونږ د خدای پاک په حق لسیز دکړل، په دې حواله کې مونږ د انسان په حق لسیز دکړل، او په اخر کې دا سوال کولی شئ چې په دې حواله کې مونږ د خپل ځان په حق لبانې سیز دکړل، او مونږ به چاته دا کیسه بیانو. نو زما ملګرو، په دې طریقه باندې تاسو ټول په عبادت کې شریکې دی شئ، او هر یو کس د خدای پاک د کلام په حق لبانې د خپلې پوهې اظهار کولی شي. نو دا یو ډیره ښه او اسانه طریقه ده، او په دې طریقه باندې چې کله تاسو عبادت کوئ، نو چې زمونږ کم بې تعلیمه رونه خويندې دي، نو هغه هم تاسو سره په عبادت کې شرکت کولی شي او د خدای پاک کلام په ښه طریقې سره یاد ساتلی شي. نو زما رونه خويندو، نن زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسی. هیله لرم چې په راتلونکي وخت کې به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. خو که چېرې تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ، مونږ نه څه تپوس کول غواړئ، یا مونږ له څه مشوره را کول غواړئ، نو زمونږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
0501450 یعنی 00145025410 54.
او زما مینوالو، که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ او د هغې په ذریعه زمونږ نه څه تپوس کول غواړئ یا خپل مشوره را کول غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زمونږ نور پروګرامونه یا روحاني سندرې اورېدل غواړئ یا نور تعلیمات اورېدل غواړئ، نو د هغې دپاره تاسو زمونږ دې ویب پاڼې ته لاړ شئ www.pashtoradio.org. او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پته دا ده www.pashtozere.org. او زما ګران مینوالو، که چېرې تاسو په پښتو ژبه کې مختلف ډرامې، فلمونه او ویډیوګانې کتل غواړئ، نو د هغې دپاره زمونږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org. نو زما رونو خویندو، یقینا چې تاسو به زمونږ د ټلیفون شمیره، د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره لیکلی وي. یاد ساتئ چې تاسو مونږ لا صرف مس کال راکئ، نو مونږ به په خپله تاسو سره رابطه وکړو او خبرې ترې به وکړو. ګرانو مینوالو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله، او زما یقین دی چې تاسو به خامخا مونږ سره رابطه کوئ. نو اوس مال اجازه راکئ، د خدای پامان.